پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرم دا سجلډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په پام کې دا چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. د سیف د چلډرن د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مشي ایتنا ریبون ویلي په راروانو ورځو کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبر ډېر ښه خبر دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وړم ورځ وویل چې په وري میاشت کې به نجونې هم ښوونځیو ته ولاړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لویه لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ تر هغه وخته اجازه نه وي چې د واورې ورښت او سخت طوفان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بېګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې د خلاصېدو انتظار کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولنډ ته ورسی شي او له پولنډي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د برید او په سیمه د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشې د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکزه وي. پولنډ د شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحد ایالتونو په روسیې اونیو کې خپل پوځي حضور په پولنډ کې تر 2 برابره زیات کړی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 9000 رسی شي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین له حملې وروسته دي روسیا او بلاروس ته د هیڅ راز نړیوالو سپورتي لوبو د کوربتوب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو هم دا راز غوښتنه کړې چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیا او بلاروس ته حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د ودیرش هیوادونو چارواکو لاسلیک کړې ده. احمد شبریم داسا دی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
بدیل معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلک تاسو ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو او پکې به واوري چې واشنگتن په افغانستان کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې د خپلو مرستو ارزونه کوي. د خوست په صبروي او نادر شاکوټ ولسوالیو کې لیتیمانو سره مرستې وشوې.
موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې موږ د یتیمانو پالنه کوي.
او په دې خبرونه کې دا سر آباد جلال آباد لوی لار کنډ کپر شوې ده. خلک یې د بیا رغونې غوښتنه کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني صف 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ویل دي چې د بسګرانو سره د مرستې لپاره به د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي او دوی پر دې ټینګار کوي چې نړیوال باید له افغان بسګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي څو دې ته زمینه برابر شي چې د کوکنارو مخنیوي په بشپړ توګه په افغانستان کې وشي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کرلی. طالبان د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او ترڅنګ د یوې بدیل لارې نه درلودل په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د هیواد لویدیځ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کوکنارو د کښت کوونکو سره به څه ډول چلند وکړي وویل تر هغه چې کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلان شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید یو څه د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دوی د همکاري امید هم شته او عادي شوي دي، ژمنې شوي دي.
خغله مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه توکو د قاچاق مخنیوی په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسئله بولي.
نړیواله ټولنه کولی شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثلو مرستو له لارې دغې توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کړي چې خلک د دغې زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودروي.
موده وړاندې ازادي راډیو ته د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو وویل وخت له طالبانو له رسېدو وروسته سه کال آن په هغو سیمو کې کوکنار کرلې شوي چې تېرو نږدې 13 کلونو کې نه وکښت شوي. که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرلې شویو کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خپرې شوي، خو په 2000 کال کې په 223,640 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلانۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارده ډالر ښودل شوې ده چې ډېرې پیسې د نشه توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د درملنې لپاره شل بستري زروختون پرانستل شو. د روزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د دې روغتون د پرانستنې پر مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو معاینات پکې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد روغتون د پرانستې پر مهال ویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېر هلی ظلم وکړي چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخی او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معایناتو پاره مو کندهار ته استول، بیا بلته د مشکلاتو سره مخ خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي. او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو، شل بستریز روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه به دلی بستر کیږي او تداوی به کیږي، پرسونل ټول پراته.
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو 3 ورځو کې د 318 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت دی او یو 34 منفي ختلی دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي، خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشين هم فعال کړي. نوموړی ویل چې د اکسیجن د اسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالو پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ما ته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشين هم ته خریداري شوې ده. غزي په دې څو ورځې وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي، یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو. یعنې ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې لدی وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بی غوري لامل وټړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نوموړي له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه په سمه توګه ادا کړي.
په خوست کې د صبروي او نادر شاکوټ ولسوالیو په لسکونو یتیمانو او بیوزلو خلکو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه. د مرستو ترلاسه کوونکي په دې خوښ وو چې مرسته ورسره شبي، خو غوښتنه یې دا وه چې نورې مرستې هم ورسره وشي. ځینو خلکو بیا د مرستو د ویش پر بهیر نیوکې کولې او ویلې په مرستو کې ټولو یتیمانو او بیوزلو ته په یو نظر نه دي کتل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ترکیه هیواد دوه خیریه بنسټونو لخوا د خوست د نادر شاکوټ او صبروی د ولسوالیو په څلور نیمو سو یتیمان او بیوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د خوست د صبروی اوسیدونکی نبی رحمان چې له هغه سیمې د مرستې ترلاسه کوونکو سره راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د ده په وینا چې دوه سوه یتیمان د صبروی دي او پاتې د خوست د نورو سیمو اوسیدونکي دي.
موږ رغولی وو دغه ځای ته تقریبا دوه سوه کسان د صبروی یتیمان، هغه یتیمان چې هغه پلرونه یې په جنګ کې شهیدون شوي دي، د هغې کورنۍ موږ رستلی دي، بسترپرسته کسان. دغه ځای کې ترکیه والا دوی ته مرسته ورکوي، تقریبا څلور نیم سوه کسان دي. د نورو ولسوالیو خلک دي نورو، موږ د ترکیې نه ډېره مننه کوو چې دوی موږ د یتیمانو پالنه کوي.
د زینخیلو د سیمې اوسیدونکی یتیم ماشوم ایمان او د مرکز د کاروانسرای اوسیدونکی بلال احمد د ترکیې هیواد له دې مرستې مننه وکړه او له هغوی وغوښتل چې دوی سره نورې مرستې هم وکړي.
یتیم یم د ترکیې هیواد زینخیل یم د ترکیې هیواد سره ډېره مننه چې موږ ته مرسته وکړه. موږ ځان خلک یو،
موږ ته د دې مرسته راکړه د ترکیانو، نو موږ بیا هم غوښتنه کوو چې موږ سره بیا هم مرسته وکړي. موږ د دوی نه ډېر منندوی یو.
د زینخیلو یو بل یتیم ماشوم محبوب الله وایي په دې مرستو کې دوی ته اوړه، غوړي، وریجې او یو اندازه نغدې پیسې ورکړل شوې.
یتیم یا د ترکیې نه هیله کوم چې موږ ته ښه مرسته وکړو. باید نه رسول شي، ډېر خوشحالي یم چې موږ ته وکړو. ځکه غوړي دي، وریجې دي، پلوریجې ایړه دي، ریپه دي.
که لیوی خو یو شمیر کورنۍ یتیمان او بیوزده خلک مرستو ته خوښ دي، خو داسې کسان ښځې او ماشومان هم شته چې هر ځل د مرستو د ویش پر مهال یو بل ځای منډې وي، خو د دوی په خبره چې نه یې څوک نوم لیکي او نه ورسره مرسته کوي.
موږ غریبان یو، وروره ګډې چې له وړکې جلکې هم وړه وړه د شل زیمدان میوالي کلي وځې کې مرستې نه روکوي.
د سره سریب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر څلورویشت میلیونه او څلورو لکو ته رسیږي. د کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 30% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او ډیری خلک د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن دوې اونۍ پوره شوې. د دغه یرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه ولګول او اروپای ټولنې هم ویلې چې پر روسیې به د انرژي اتکا تر ډیره راکمه کړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی را سره، له ده به نور وارو نوري سي.
بلې شیبر صاحب، وروسته له هغې چې امریکا د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاو، بریتانیا هم اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له روسیې د تیلو واردات پای ته ورسوي. خو اروپایي ټولنه چې ډیره د روسیې پر انرژي متکیده پلان لري چې له روسیې د ګاز واردات دوه درېمه برخه کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو د اعلان په مهال وویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخته ضربه ده. بایدن امریکایانو ته هم خبرداری ورکړ او زیاته او څرګنده کړه چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د روسیې د تیلو او ګازو صادرات د روسیې د بودیجې د تمویل لویه برخه ګڼل کیږي او هم د دې هیواد د پیسې روبلو د ملاتړ لپاره د بهرنیو اسعارو کلیدي سرچینه ده. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د انرژي څیړونکی بن کاهل وایي د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې له روسیې سره د انرژۍ د سوداګرۍ په برخه کې د مالي او قانوني خطرونو پر سر راپورته شوي دي. روسیه بچی دی ورځ شاوخوا 15 میلیون بیرل تیل صادروي، په خپل صادراتو کې د پام وړ کموالی شاهدوي. د کاهل په وینا ک روسیه د خپل تیل لپاره خریدار پیدا نه کړي، خای د تیل تولید کم کړي او چین به هم خای و نشي کولای چې ټول هغه تیل او ګاز واخلي چې روسیه په اوس وخت کې اروپا ته په لوړه بیه صادروي. البته شبرسه د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمیر غړي هیوادونه هم اخلي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز ویلي دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي. دغه راز په پام کې ده چې سبا په فرانسې کې هم اروپایي هیوادونو مشران سره راټول شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې د ګاز او تیلو موضوع هم د دوی د بحث وړ یو مهمه موضوع ده. البته یو بل یادونه لنډه کوم، هغه دا چې په روسیې د سختو بندیزونو په ترڅ کې ډیر لویدي شرکتونه له دې هیواد ووزي. شل هم د تیلو سره کمپنۍ اعلان کړی چې له دې هیواد ووزي. دغه راز مکډونالدز او د کافې بل ستر شرکت ستاربکس هم ویلی چې د پروسه کې د خپل فعالیتونه د نامعلوم وخت پورې ځنډوي.
مننه. او نورې سه په چک جمهوریت کې هم د تیلو بې ګرانی شوې دي. وړاندې اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه د کونړ او جلال آباد ترمنځ لوی لار د دې لوی لارې درغاونې لپاره اړتیا زیاته شوې ده. خلک له چارواکو غواړو چې د دې لارې غم دې ژر تر ژره وخوري، کنه بیا به رغونه ډیره ګرانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد ابرار صاحبه د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ پر لوی لار له 10 کال را په دې خوا موټر چلوي. وای سرک ساتلو ته هیڅوک پام نه کوي. هټیوال ل خپل مخې د خاور او دوړو لري کول لپاره پر سرک وبا چوي. د قانون به د زمکو خړوبول پر محل پر وبرا خوشی کوي. د کورونو موټر بینزل زاینو او د قصابانو د هټي وب هم سرک تورماتی شوي او سرک کې کندې وستلې دي. د هغه په خبره چې د سرک خرابوالی د یو نیم سات مزل دو نیم ساتو ته لوړ کړي چې لامل یې ناروغان روختونه او نور کسان خپل کارونو ته په وخت نشي رسیدلې.
د ایم پی وباشې کډې وګوال شوې دی ولا خپل شنو سرکور سره خراب شوې ده. مخکې په مثال یو ګنټه کې یا په وباندې یو ساعت موټر رسیدو اوس دوه نیم ساعت وخت نشي. که چې اجر پرېزان د غوزو رسیدګي ډېر مشکل ده. جوړ شي
په یاد سرک د کونړ ترڅنګ د نورستان اوسیدونکو هم تګراته کوي چې کندو کا پروالي د موټر چلوونکو په څیر ولسونه هم ستونزو سره مخ کړي دي. او له حکومت غواړي چې څومره زر کې دی شي باید د یاد سرک ترمیم چاري پیل کړي. عبدالوارث وای
پکار د چې د اسلامي امارت مشران په دې باندې غور وکي او زر تر زر د غلارې د رغېدو چاري پیل کړي. کنه د غلارې ورس تر بلې لکار لویږي او بیا به داسې وخراشي چې د حکومت به دې باندې وس نه بریږي چې د غلارې جوړی کړي. نوخه خبره ده چې په وخت سره د دغه غم مخري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د سرک ویجاړ شوی زینې لیدلې او د غستون زی اړوند وزارت سره شریکه کړی ده. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
جلال آباد کونړ او کونړ نورستان ترمنځ په دې پاخه سره کې چې کوم زینې مات دي نو په دغه مورید باندې مو مقام د وزارت سره هم د غستون زی شریکه کړی ده او دا ډیره کړی ده. ان قریب وخت ان شاء الله دغه د پارم یو تصمیم ونیسو او دغه د غیری وشي د غستون زی حل کو په اسانه باندې اغه خپل سفر تر سره کی.
یاد سرک له جلال آباد څخه تر اسد آباد پوری 15 کیلومتر اوږدواله لري.
افغانستان او پاکستان یې ویګړې هوکړې تر رسیدلې چې دواړه هیوادونه کولای شي په ازادانه ډول د ترانزیت لپاره د یو بل له خبرې استفاده وکړي. د پاکستان د صدر اعظم مشاور عبدالرزاق داوود په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د دې هوکړې پر بنسټ د مارچ میاشتې له 28 نیټې څخه د پاکستان بارونکو موټر د افغانستان خاورې ته او د افغانستان د پاکستان خاورې ته تګ راتګ کولای شي. ښاغلی داوود زیاته کړې چې د افغانستان اړخ ته بارونکو موټر کولای شي لکرخې د وختلو اجازه لیک په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دې هیواد له قونسلګری څخه ترلاسه کړي. همدا ډول د پاکستان د ترانسپورت سکتور بیا کولای شي چې په کوټه او پیښور کې د افغانستان له قونسلګریو څخه افغانستان ته د وختلو سند ترلاسه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تړون داسې مهال کیږي چې تر دې مخکې افغان سوداګرو پاکستان ته د ترانزیت په برخه کې په ځلونو شکایت کړی وو. ټاکل شوی چې نن د هند مرسته شوی غنمو دریمه محموله د واګي بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د بشري مرستو په لړ کې دا هیواد د مرسته شوی غنمو دریمه محموله چې 2000 ټنه کیږي نن د پاکستان لاری افغانستان ته لیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت ویان مولوی مستعین عمری وایي تر دې مخکې هم د هند دوه محمولي غنم افغانستان ته رسیدلی وو. نوموړی د هند مرسته شوی غنم له بېوزلو سره د مرستې په برخه کې ګټور بولي. مولوی عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرسته شوی غنم د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا په بېوزله کسانو ویشل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د شوی هوکړې پر بنسټ باید د هند 5000 ټنه مرسته شوی غنم په یوې میاشت کې د پاکستان لاری افغانستان ته انتقال شي. خو د کرنې وزارت وایي مولوی مستعین عمری وایي سره له دې چې د دې غنمو د انتقال لپاره دوه ونې تیریږي، تر اوسه نیمای غنم هم افغانستان ته نه دی انتقال شوی. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هر کله کوو. په څو شیبو کې اوري چې پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ و، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سو. په دې اړه د شوزو نظرونه هم خبرو، خو اوس دا اوري چې د نړۍ ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو پر تازه ژمنه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د یو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی ټویټ ته اشاره شوی چې ویلي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونو ته ژمن دی. شغلی مجاهد لیکلی د ښځو نړیوال ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې پکې د خپلو مشروع حقونو غوښتنه وکړي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه داسې وخت کوي چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته پر دغې ډلې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان عبدالقهار بلخی لخوا خپرې سوې اعلامیې ته هم اشاره سوې چې د مارچ اتمه یې د ښځو لپاره یوه مهمه ورځ بللې ده، او ویلي دي چې طالبان د افغان ښځو د ستونزو حل ته ژمن دي. ګارډین لیکي طالبان چې د افغانستان تیر منتخب حکومت یې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې ړنګ کړ، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم د ښځو له حقونو په جدي سرغړونه تورن دي. لیکوال زیاتوي د طالبانو افراطي ډله اوس داسې اصلاح سوی تصویر وړاندې کوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب ژمنه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورباندې انتقادونه سوي دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې چې پرون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل سوه. خو د لیکوال په وینا په افغانستان کې دا ورځ په خاموشۍ سره لمانځل سوې ځکه ګڼ فعالان ونه توانېدل د طالبانو لخوا د نیول کېدو او بندې کېدو د ګواښ له کبله دا ورځ ولمانځي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کله چې طالبانو د تیری اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې ښځینه دولتي کارکوونکي له کارونو بې برخې سوې، په یوازې سر سفر نسی کولی او امر ورته سوی چې د شریعت له اصولو سره سم کالي پتن کړي، هغه هم په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې له وړاندې په حجاب کې له کوره وځي. د شوزو د پیوستون ډلې یوې غړې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي خبرونې ته ویلي طالبانو له شوزو هم ځکه او هم اسمان تروړلی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د شوزو د برخې د یوې مشرې هیدربر خبرو ته هم اشاره سوي چې ویلي دي دا ټکن ورکوونکي ده چې وینو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څنګه د سترګو په رپ کې په اوبو لاهو کیږي او نړیواله ټولنه له افغان شوزو سره هغومره چې شایي نه درېږي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، او داسې وخت راغله چې افغان میرمنې یو بیا د طالبانو حکومت پر راتګ سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې چې د طالبانو له بیا راتګ سره ورسره مخامخې سوي دي.
موزه په فشار لاندې و، یعنی حتی ما به د خوښې لباس ته اغوستلو. پاکیزه رزو د ښځو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړي ده چې لکلونو راهیسې د ښځو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه نه څه په دې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطحې څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشری حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شته غوښونو لعمله په پټه ژوند کوي او بشپړ ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخې د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزی زیای چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شوه چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چی سینما ډګر ته لاړی شي او فعلا نشم کولای چی وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چی لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو هغه د هواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تری تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې او ان داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانې کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د 8مې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واورید. له ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې کوم بدلون راغلی.
زمانو نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه وو، کاروبار وو، اوس کارم نشته، ټیمس کې نه شوي، اوس شیانم ګران شوي دي، وس نیم نه پرسیږي اوس شانډي ګرنسیږي کوم شته باید مکتبونه راي لسی او موږ باید مکتب تللی یا شونځي تللی وي یا د کار زمينه را برابر سي چې موږ
نیمه زینب واده اجازه وته راغلم چې نن می اته مده کومه نه ده تام په تبخې نه دی بدلې قسم په خدای کمی کای غړه غوته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره دی کوم معلومات کوي ک کوند نه مې تیم نو زمانه ته مده چې زده زګی ته ولاړ یم نیم پي دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کومه دانه پښې پیدا کړی سالات دیخی خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندیانو ایتمان ته اکراسی دلی وای
په پاتې شی بو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
وړاندې د زهر کاروان پروګرام لرو مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو لنډ خبرونه په پام کې ده چې د روان مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون د دې غونډې په تړاو په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره خبرې وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې د چین له غونډې څخه به ښه نتیجه ترلاسه شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي پر دې لوی لاره به له دواړو خواوو د موټرو تګ راتګ ته تر هغه وخت اجازه نه وي چې د واورې ورشت او سخت توپان نه وي درېدلی. په هغه بیان کې چې بیګا خپور شو د دې ادارې د رئیس عبدالله عبید له قوله ویل شوي هڅې روانې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې دا لاره پرانیستل شي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سلګونه موټر اوس مهال د سالنګ دواړو خواوو ته بند پاتې دي او د لارې خلاصېدو ته انتظار کوي. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره په اوکراین د روسیې د برید او په سیمه کې د دې برید پر اغیزو خبرې وکړي. د کاملا هاریس سفر درې ورځنی دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشر د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند د شاوخوا 12 لک اوکراین کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په روسیې او نوې کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر دوه برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. امریکا او متحدانو یې غوښتنه کړې ده چې پر اوکراین له حملې وروسته دي روسیه او بیلاروس ته د هیڅ راز نړیوالو سپورتي لوبو د کوربتوب اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړه. د هیوادونو همداراز غوښتنه کړې ده چې نړیوال سپورتي فدراسیونونه دي د روسیه او بیلاروس د حکومتونو اړوندو شرکتونو لپاره د لوبو د مالي ملاتړ فرصتونه محدود کړي. دا اعلامیه د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایتالیا، جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا، کاناډا او بلجیم په ګډون د ودی شیوادو چارواکو لاسلیک کړی ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول سویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډېر نیول سوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډېر شي پروت دی. دا اوس هم سته.
د پولیسو وخت اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل سو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړون کې محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې ځواني راته وایست، خرابه مې ځواني، ډېرې پیسې مې په ځین لګې پی ورکړې، کله مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کوم څه مړ شو؟
هغه فرید درته خیا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي څومره خپل ظلم یو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره یو.
اوس د خبرونې لمړي مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگتن او ملګری د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ادارې پر نشي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژي په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالی مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې ویل شوی دې ټکی ته په کتو چې طالبانو به په خوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامی مال په دې مورد باندې خپل لغه مظرفیتونه چې لږه په کار اچول مخدر موادو د کښتو کمښت لپاره کار وسي. متاسفې چې افغانستان کې د حقیق ډېر ستونزې لري، محتاج دي تر اوسه یو سره بدیل معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي. په دې برخه ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نور نړۍ هم. اسلامی مال اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده شته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکی همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لار داده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای ته رسیدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالی او تخنیکی مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه یي موادو تر سلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه او زنداني کول، خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټر شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزی حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشي موادو ته پیوسترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولي دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلي دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس همسته، خو موږ هغه به د مرکز و هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی طرف ولایت هرات تاریخ کرد.
دا چې په هرات ولایت کې شراب لمن زوړی د دې کار هر کله کوي که کاری کړی دی. اله لرو چې کوګنارو ته هم پاملر نه وکړي او د کښت مخې ونیسي، د هیواد پولی کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوزول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون باندې خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمن زوړی چې په دې ورستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربېره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښود او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای دې موږ همکار د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې یو سوژه مې ورکړې، پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و، یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو، یعنې همدې معلومات او هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره. دا ټول د دې باعث و چې ما ته یو احساس یو انګیزه پیدا شوه تر څو دا کتاب پښتو ته وژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي، پښتو پوهېږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی سی په دې کتاب کې د غزمن ټکی سی په دې کې دی یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات سی په دې پړاو کې لکه مننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا بیان کړی دی د مخدره توکو یا نشي توکو کاروبار یعنی په کې تشریح کړی دی کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې لکه مې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري نو دا ټول مسایل اوسې په دې کتاب کې رانغښتي دي د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي وسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولای شي
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشې موادو د جنون په اړه څومره معلومات ترلاسه کړل
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو یعنی له ډېرو مسایلو نه سه واقعا زه خپل د یو لوستې ځوان په توګه نو خبر په دې مسایلو سي څه حالات دي د روغدو دغه ژوند سره رقم تیریږي او ولې روغدي کیږي څنګه روغدي کیږي دغه کوم روغدي سي په دې پړاو کې ناروغ وي کوم چلندونو سره مخ کیږي نو د دې کتاب په ژباړلو لوستلو سره و مقاله سو سے معلومات ترلاسه کو خبر
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخسوي یاست
د کتاب لمړی دا پیغام د سه څ ډول یو کس یو ځوان لنشیتو کو سره مخ کیږي یا پر نشیتو کو مخ راوړي رغدی کیږي لاملونه ذکر سوي دي څه څه لاملونه دي سبب ګرځي سي دوی پر نشیتو کو اخته کیږي ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي پټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي بلدا چې کله دوی هغه څه مثلا زموږ پټولنه کې په سهي لحاظ رایج نه دي یعنی موږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي سکله خرو هم دغه پاړه باید لمخ کې موږ معلومات لرو هغه څه پاړه موږ معلومات نه لرو یا هم دغه پاړه نه پیګو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کوو کاغه نشه لرونکي ګولې وسی که هر څه وي دویم پیغام دا ده سه کله یو کس روغدی کیږي له د سره د کورنۍ هم لکړاونه سره مخ وي دریم پیغام دا ده ځانګړي توګه د هغو کورنۍ لپاره سه د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان په نشي توګه روغدی سوی وي خو دوی همدا سي پریخه وي بابېزه نه دا کار خنه دی د کورنۍ لپاره په کار ده سه د روغتیا په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي هر کار کې دن قاعده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سه کورنۍ یو غړی روغ دی ده دا د سی قوی هوډ دو کې د دې درملنې برخه کې خو مثال هم د پولیسوخته دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی سید وکولای سول سه په پوره هوډ او قوی اعظم سره هر څه تر شا پری دی او روغ سی
د داس کتابونو لیکل او خبرول ټولنې ته څه ګټه لري
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یو خاصه ګټه ده په دې وخت کې سي د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي د روغدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم منظور سي پروت د هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روغدیتوب یا متعدي په وړاندې دوی د عامه پوهاوي کچه لوړه سي له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان سوي دي سي یو برخه هم همدغه چلند د روغدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی
د نشي موادو ساحه خو ډیره پراخه ده سوبر ارتیاس ته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اس څومره تا مکیږي غمر کار تر اوسه پورې نه ده سوی واقعا ډیر د سي علمي کتابونه ستاسو طبابت برخه کې سي هغه د دې ناروغي درملنې په اړه لیکل سوي دي خو تمه او هیله د موږ دا ده سي د د عام پوهاوی کچې د لوړولو لپاره هم د ځوانانو د ذهنیت سازی لپاره سي د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلک ناروغۍ د مخنیوي لپاره علم سره مرسته وکړي
ایا تاسو خپل دا کار کافي بولی کولی شي د نشي موادو په برخه کې نور ژباړې هم وکړي
دغه کار خو موږ لپاره کافي نه ده ځکه سی څومره کار په دې برخه کې کیږي په هغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسولیت ادا کولای شو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي چې موږ وکولای شو نورې ژباړې وکړو، هغه څه سي نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه، هغه که په هره برخه کې سي پوهیږو د ټولنې لپاره اغېزمن وخت کېدلی سي ځوانانو لپاره، نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده. د کندوز ولایت علي خان له څو کالو راهیسی کوټه نه دی تللی او د شپې له خوا په یو نه دولتي شلټر یا د متادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشي مخکې کراچۍ چلاوله او کوټه به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په خیخه موتاد سو 4,00,000 افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علي خان ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
در نشي مخکې ما کراچۍ چلاوله، اول ما خپل د شیشې نه شروع کړه، سی شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سم د غلطه عملیانو سره راغله مکینه استم، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راک چې دا مال دات سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چې وای بیدار غونتی به یا اس غونتی خوب دی نوړي، او هم دغه سوم چې میاشت میاشت باندې ما خوب نه کوو چې یو دد می وو ما غځه او چې زه اغوسته سم ما غلطه دی ما زندگی خراب کړه، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل بنګ نم پیسې مرو باسلې درې سلور لک روپی ما سره ز کابل تراغلم، کابل کې هم د سی پات شمه دوه کال درې کال کی کور کې مې داسې جنجال ونتی وکړ، دوه نیم کال درې کال کی چې نیم تل کور نم سوال نشته دل ته بس دی ورځ مهال ز خپل دی غنانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپی باندې کوم، شل دیر موټر ډکوم یو 200 300 روپی دغه سی کار کوم، اے روپو باندې بد دغه بد عمل کو سل پیسد می کور یادی نو ما سامل بد عمل دین پری دی لته دغه ټول لا نغوی خپ شي څپ کیو شکر تلاړ خزوانی می ازوانی رات وایشت خراب می سونی پی ډیر پیسې په زندګی پی ور کړی کدا می جمع کړی و او تا می چخړلی و دیو غونتی و ما دا ډیر مردار شه دا مخ کی کوم دا من پری دی دی در ډیر زور مریضی را باندې راغلی دا بس کابل خار کې څونه لرم انداسي هفته هفته یو جی کې کلار پروت یو درې سلور نه پر وهله ټول کالی می پوینې شوې دي کالی می ټول شکې دي دا څار رقم مخ ما باندې څوګم جی ګین ډوډۍ را ته څونه راوړي بیا هغه دا مونږ نه پویږو په ځان باندې زړه نه خوګو نشانه کوله زندگی په زما او زما رونی ترکی کې هغه دي جرمنی کې ټول دې نشه تاثیر درې سلور د پمې تا دا ما نه پری دې بس وې که زه خبر را شه دا ما د از کلک نيز سم کو دا بادم
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د علي خان په نوم لیو موتات خې ټول خپلوان د نشول عمل خفسوي دي.
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې پام د انسان وختیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي کې هم حسابيږي. پان د تنباکو او هکو کیمیاوي مواد څخه جوړیږي، خلې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خلی کې دي د مکمل تخریب دل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د کیمیاوي مواد چې تر سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان ته زی میده ته میده ته زبی کوي، ضررونه چې کوم لوی انسانانو ته دي هم د ماشومان ته هم درشه کړي. کوم امیدواره میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له لحاظ به ډیر وزن کموي، سوی شکل به وي، نو دا مور په دوه وخت کې نسی کولی چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سوی په دوه وخت کې. مور باید په یو ښه خاص محبت باندې هغه ته شیدې ورکړي. ماشوم چې د مور خېټه کې ده په دوه وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په ناس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
ایا پوهیدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورجی او په کلی کې د ویستونځ په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونځ پر حل خبرې کیږي او حجی اکرم د کلی لسپینګيرو سره وعده کوي چې د ستونځ په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونځ لري، د ستونځ د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره دا ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر ده استاذ، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بې لارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلی ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي.
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځیې وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
اجی صاحب زام علی سړایم بل کار نشم کولای.
نو چې بل کار نشی کولای زمونږ د کلی ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. مونږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې. نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.